خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوریج افغان حکومت د پاکستان دا ادا پکله کړی دی چې وای حقانی شبکه په افغانستان کې زیات فعال ده. د غراز د همورې چې د انتخاباتو اصلاحاتو کمیسون د ملي یووالي له حکومت غواړي چې د دوی طرحو باندې غور وکړي او عملي کړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د فرا د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لاس ستر مرکزونه جوړ کړي دي. افغان حکومت پر پاکستان غږ وکړ چې د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ډلو پر ضد صادقانه مبارزه وکړي. او د امریکا یوې بې پیلوټه الوتکې تېره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی دی. د خبرونو تفصیل: د فرا د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو په بکوا، ګلستان، بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې لږ تر لږه لس ستر مرکزونه جوړ کړي او خپل بیرغ یې پر پورته کړی دی. د فرا د ولایتي شورا یو غړي د عبدالله قانی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له خپلو مرکزونو څخه په سیمه کې د تخریبي فعالیتونو پلانونه جوړوي او عملي کوي. د فرا د ولایتي شورا مرستیال خیر محمد نورزی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل هلته امنیت خراب شوی او که حکومت پام و نه کړي وضعیت ډیر خرابېدلی شي. خیر محمد نورزی زیاته کړه چې دښمن دې حد ته رسېدلی چې حتی هغو کلیو ته چې د مرکز مربوط دي لاس ورغځوي او زموږ وطنوال ترور او تهدید کوي. خو د فرا امنی قمندان وایي چې یوازې په بکوا ولسوالۍ کې د وسلوالو یو مرکز شته او په دې ولایت کې د امنیت د خرابېدو نظر نه تاییدوي. د افغانستان حکومت پرون سه شنبه پر پاکستان غږ وکړ چې د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ګروپونو پر ضد صادقانه مبارزه وکړي. د جمهور ریاست خبر پاڼې د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي افغان حکومت پاکستان ته کره شواهد وړاندې کړي چې په پاکستان کې د حقانی شبکې موجودیت او فعالیت څرګندوي. خبر پاڼې زیاتوي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت هغه عمده مسله ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف رامنځته کړی دی. سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل ته حقانی شبکه په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له امله ځپل شوې او په افغانستان کې فعالیت پیاوړی شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو والی قاری صلاح الدین ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې قاری صلاح الدین د دوشنبه په شپه د هرات د شینډن ولسوالۍ په لاره کې نیول شوی دی. خبر پاڼې زیاتوي چې قاری صلاح الدین په روسیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول په فاریاب کې د وسلوالو حملو مشري کوله. قاری صلاح الدین غوښتل چې د بادغیس، هرات او کندهار پر لاره ځان د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته ورسوي. د ملي امنیت ریاست خبر پاڼه دغه راز وایي چې په شمالي ولایتونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له امله زیات شمېر وسلوال د تېښتې په حال کې دي چې قاری صلاح الدین هم پکې شاملېږي. په پروان کې د ملي اردو دوه عسکر، یو پولیس او یو محصل چې وسلوالو طالبانو تښتولي وو پرون سه شنبه بیرته خوشی شول. دا کسان د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د باغ افغان په سیمه کې تښتول شوي وو چې د مولوي عبدالحکیم ساقی په نوم د طالبانو د یو مخکینی قمندان په منځګړیتوب خوشی شوي دي. یو تن خوشی شوي سړی وایي چې موږ د خپل ترور د زوی واده ته خپل کور ته تللي وو چې طالبانو ونیولو او خپل اډې ته روان کړو. زما د ترور زوی چې نوم یې عبدالولي وو او د کابل د پولیسو په 15مه حوزه کې کار کوي جنجال ورسره وکړ چې ووژل شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه: د امریکا یو بې پیلوټه الوتکې تېره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ او 15 وسلوالي ووژل. د پاکستان امنیتي چارواکو چې نمونه نه دی یاد شوی او دغه راز ځایي خلکو ویلي الوتکې په دتخیلو سیمه کې پر یو کور دوه توغندي وویشتل. راپورونه وایي چې په حمله کې څلور وسلوال ټپیان شوي هم دي. د امریکا بې پیلوټه الوتکو په روان میلادي کال کې ډیورنډ کرښې ته نږدې پر قبایلي سیمو 12 ځله راکټي حملې کړې دي. د امریکا د کانګرس دو عمده دیموکراتانو باب کیسی او کریس کونس پرون سه شنبه له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. دواړو سناتورانو چې د ایران په چارو کې د سخت نظر خاوندان ګڼل کیږي وویل چې د دې نړیوالې موافقې ملاتړ کوي. اوس د امریکا د سنا مجلس 1 دیموکرات او 2 خپلواک غړي د اټومي موافقې ملاتړ کوي. د سنا 2 دیموکراتو او ګڼ شمېر جمهوري غوښتونکو له موافقې سره مخالفت اعلان کړی دی. د امریکا سنا باید لږ تر لږه 4 موافق رای ترلاسه کړي څو د ولسمشر اوباما د ویټو حق خوندي شي. د اوکراین د ملي ګارد ځواکونو 2 غړي چې د دوشنبه په ورځ په کیف کې د ولاسي بم په 14 کې زخمیان شوي وو مړه شول. د لاسي بم حمله د هیواد د پارلمان د ودانۍ مخې ته پر روانه مظاهره وشوه. مظاهره کوونکي د هغې لایحې پر ضد راغونډ شوي وو چې د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو سیمو ته زیاته ازادي ورکوي. د اوکراین د ملي ګارد چارواکو وویل زخمی عسکر الکساندر کوستینا پرون د کیف په یو روغتون کې سا ورکړه. د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت پرون د دوهم امنیتي ساتونکي دیمیتری سلاتسکی د مړینې خبر هم تایید کړ. په کیف کې د دوشنبې د ورځې د اعتراضي مظاهرې پر مهال په تشدد کې چې د لاسي بم حمله هم پکې وشوه د اوکراین د ملي ګارد 1400 عسکر ځای پر ځای ووژل شو او په دې پېښې کې لږ تر لږه 90 تنه نور ټپیان شول. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي د پېښې په اړه لږ تر لږه 10 تنه نیول شوي او د دې عسکر او د دې هیواد ولسمشر پیترو پروشینکو د عاجلو څېړنو امر کړی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د سربیا او چک جمهوریت صدر اعظمانو الکساندر ویچچ او بوسلاو سوبوتکا پرون په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. ویچچ په بلګراد کې خبرې غونډې ته وویل چې د چک جمهوریت حکومت لږ تر لږه 380,000 ایرو مرسته ورسره کړې څو د غیر قانوني کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې ولګوي. د چک جمهوریت صدر اعظم بوسلاو سوبوتکا پرون وویل اروپایي اتحادیه باید د غیر قانوني کډوالو د بحراني وضعیت د حل لپاره متحد کار وکړي. بلخوا ورې چې ګڼ شمېر غیر قانوني کډوالو پرون سه شنبه د هنګري د پلازمېنې بوداپست ښار د ریلګاډي مرکزي تمځای ته مخامخ اعتراضي مظاهره وکړه. دوی غوښتل چې په ریل کې تر جرمني پورې د تګ اجازه ورکړل شي. لږ تر لږه 1000 تنه غیر قانوني کډوال چې د بوداپست ښار د ریلګاډي د تمځای په وړاندې راغونډ شوي وو ټکټونه یې خوځول او د جرمني نارې یې وهلې. دا کسان د پولیسو تر کلابندۍ وروسته ټول کېناستل او د ناستې اعتراض ته یې دوام ورکړ. د هنګري چارواکو په پیل کې د بوداپست ښار د ریلګاډي تمځای بند کړی وو او تر بیا پرانستل کېدو وروسته یې کډوالو ته د ورننوتلو اجازه نه ده ورکړې. لږ تر لږه 100 تنه پولیس د دې تمځای د ساتنې لپاره په سیمه کې په دنده ګمارل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په آذربایجان کې د خبریالې خدیجه اسماعیل واده زندانی کېدو حکم د بشري حقونو او د مطبوعاتو د ازادۍ د محدودولو نښه وبلله. د دې وزارت ویاند مارک تونر د آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې اسماعیل وا او نور هغه کسان چې د خپلو اساسي حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي خوش کړي. د باکو محکمې پرون سه شنبه خدیجه اسماعیل وا د مالیې نه ورکولو او له خپل نفوذ د ناوړه کار اخیستلو په جرم په 1.5 کال بند محکوم کړه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له اسدالله لودین څخه واورېدل. افغان حکومت وی د پاکستان چارواکو دا خبره چې حقانی شبکه د پاکستان په مقایسه په افغانستان کې زیاته فعاله ده بې اساسه ده او په اصل کې د افغانستان دا ګاونډی د تروریزم د تمویل او تجهیز اصلی زاله ده.
دوی چې قوي دي په داخل د پاکستان کې شمالي وزیرستان یا میرام شاه کې په غذای قوي دي نه په داخل د افغانستان کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر د ملي یووالي له حکومت غواړي چې د دوی پیشنهادونو باندې غور وکړي او عملي کړي.
د نظام د یو مامور په توګه مې هیله داده څو ژر تر ژره د ملي یووالي د حکومت مشرتابه په دې اړه پریکړه وکړي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اورئ چې په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره د ناټو لخوا جوړ شوي 8 هوایي ډګرونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر وایي د غیر قانوني کډوالو په مسأله کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران د اروپایي اصولو او ارزښتونو په خلاف کار کوي. دا هم اورئ چې په شمالي وزیرستان کې پر وسلوالو د امریکا بي پیلوټ الوتکې حمله کړې او پاکستاني چارواکي تاییدوي چې دغلته یو شمېر وسلوال وشل شوی دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اوریږي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چاپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان حکومت وی د پاکستان په خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیت د دوړو هیوادونو د سیاستوالو ترمنس د نظرونو د اختلاف اساسي علت ده. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر د پاکستاني چارواکو دا خبره چې ویلي دي حقاني شبکه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې زیاته فعاله ده رد کړې ده او وایي چې اصلا دغه شبکه په پاکستان کې تمویل او تجهیزیږي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د ملي امنیت او بهرني سیاست لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه پورس خبريالان ته وویل چې په پاکستان کې د حقاني شبکې فعالیت د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر ډیره حده بند شوی دی. سرتاج عزیز وویل د حقاني شبکې اوس په افغانستان کې فعال ده او ادعا وکړه چې د هیواد پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې په ګډون ټول تر ګرځپلي د هغوی شبکې زیربناوي او د بم جوړولو فابریکې لمنځه وړي دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست خبر پانه کې د سرتاج عزیز د څرګندونو ته په اشاره ویل شوی اسناد او شواهد څرګندوي چې د حقانی او نورو تروریستي شبکو د رهبری کړی د انسجام مرکزونه پټ ځایونه او د هغوی ملاتړ کوونکي کړی په پاکستان کې دي. د افغانستان حکومت ویلي پاکستان ته داسې شواهد په مقرر ډول سپارلی چې د هغه هیواد په خاوره کې د وسلوالو ډلو فعالیت ثابتوي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه په تأکید وایي چې د حقاني شبکه په پاکستان کې فعال ده او د پاکستان حکومت اسناد د دې لپاره سپارل شوي چې د دغې تروریستي ډلې د فعالیت پر ضد اقدام وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي نړیوال ټولنې ته څرګنده ده چې د حقاني شبکه په پاکستان کې فعالیت لري. خبر پاڼه وایي دا چې د امریکا لخوا له پاکستان سره کلنی پوځي مرستې د حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د حکومت په فعالیت پورې مشروط اعلان شوی د افغانستان د موقف حقیقت څرګندوي. په خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې پر داسې څرګندو حقایقو سترګې پټول د تروریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره هڅې کمزوري کوي. د افغانستان حکومت له پاکستانه بیا غوښتنه کړې چې د حقاني شبکې په ګډون د دواړو هیوادونو د امنیت دښمنانو پر ضد مبارزه کې صادقانه همکاري وکړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست هم د ملي امنیت او بهرني سیاست لپاره د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز خبرې به اساسه بللي او وایي چې د حقاني شبکې وسم د پاکستان په خاوره کې ده. د افغانستان ملسی جرګې هم پرون د سرتاج عزیز د څرګندونو په جواب کې وویل چې د حقاني شبکې په پاکستان کې فعالیت لري او د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ضد حمله پلانونه جوړوي.
و امریدل چې د افغانستان حکومت وی حقانی شبکه په پاکستان کې فعالیت کوي او د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو ویلي چې حقانی شبکه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې زیاته فعاله ده. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې د دوی لخوا ورسپارل شوي پیشنهادونه طرح ژر وڅېړي او عملي کړي. شاه سلطان عاکفي د غوښتنه د سه شنبه پورس د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې لخوا پر بلل شوي کانفرنس کې وکړه. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست وایي چې حکومت په پیشنهادي طرح کار پیل کړی دی او ژر به پایلې له ولس سره شریکې کړي. رحمت الله افغان په رپورټ برابر کړی دی.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي حکومت د ژر تر ژره د دوی لخوا ورسپارل شوي وړاندیزونه عملي او نتیجې دې له ولس سره شریکې کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دغه وړاندیزونه دوه ورځې وړاندې حکومت ته وسپارل او ویل چې له خلکو، مدني ټولنو او انتخاباتي څېړونکو سره یې د مشورو پر اساس ترتیب کړي دي. د دغه کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي د سه شنبه په ورځ د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې په غونډه کې وویل که حکومت د انتخاباتو د اصلاح چارې وځنډوي د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات به متاثر کړي.
د نظام د یو مامور په توګه مې هیله داده سو ژر تر ژره د ملي والد حکومت مشرتابه په دې اړه پریکړه وکړي، ځکه چې هر څومره چې دا شی وځنډیږي د ولسی جرګې انتخابات به ځنډیږي او د انتخاباتو ځنډول ډېری ډېری بدې معناوي او پایلې به ولري. نو هیله مې داده چې دوی د خیر سره ژر دا کار وکولای شي.
د تیر یک شنبه پر ورځ د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون د خپلو پیشنهادونو ټولګه اجرایي ریاست ته وسپارله. په پیشنهادي طرحه کې راغلي چې پولیسي جرګه کې د 15 څوکۍ ګوندونو ته ځانګړې شي، د ولسوالیو په شوراګانو کې د 25% څوکۍ ښځو ته ورکړل شي، د رایې کارتونه د باطل او د تذکرې له مخې د رایې ورکړل شي. همدارنګه په وړاندیزونو کې سپارښتنه شوې چې د انتخاباتو کمیسیون غړي دې له نهو څخه وو تر اخته شي او د ولسی جرګې غړي توپ ته د تحصیلي شرایط کې خودل شي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان وای حکومت په هغې پیشنهادي طرحې څېړنه پیل کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لخوا ورسپارل سوې ده. جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل چې ډیر ژر به د دې پیشنهادونو له مخې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رامنځته شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون خپل پیشنهادي طرحه حکومت ته وړاندې کړې ده. اوس حکومت پر دې کار کوي چې څومره ژر چې شونې وي دغه پیشنهادونه عملی جنبه خپل کړي او په اړه اجرا ته تر څو ټاکنو په نظام کې لازم تغیرات چې پیشنهاد شوی دی هغه رامنځته شي.
بلخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي چې یاد کانفرنس ته وربلل شوي وو ټینګار کوي چې پیشنهادي طرحه باید د اساسي قانون په رڼا کې وڅېړل شي، څو له قوانینو سره په ټکر کې رانشي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست تیر دویم ځل انتخابات د کمزوري مدیریت او په انتخاباتي قوانینو کې د ستونزو له امله بحران ته ولاړل چې دې مسلې په انتخاباتو او ډیموکراسۍ باندې خلک بې اعتباره کړل. خلک له حکومت غواړي چې تیرو تجربو ته په کتو باید په راتلونکو انتخاباتو کې د یو شمېر کړیو مخه ونیسي، څو په ډیموکراسۍ د خلکو باور یو ځل بیا پیاوړی شي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسی زمون غگل آزادی رادیو او رای آزادی رادیو پا اف ام سل آشاری پینزه سپا پا کابل او د افغانستان پا طول لوی خارونو کې د سحر لونه د مخام تروو بچو پوری او ری دلشای آزادی رادیو. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان پړه په خپل ورسته غنه کې او مقاله خبره کړې ده چې عنوان ده آیا اوس د غنی د زلیدو وخت رسیدلی ده. فارن پالیسی لیکي کابل به پروانونه کې د استر نړیوال کانفرنس کوربه وي او دا د ولسمشر غنی لپاره یو بل فرصت ده چې د خپل او پخوانی ولسمشر د تګلارو ترمنځ توپیرونه په ډاګه کړي. خبرونه وايي د کابل دا غونډه د لندن د کانفرنس او د 2000 لومړی کال د بوند د غونډې په امتداد ترسره کیږي. فارن پالیسی زیاتوی دا غونډه د ولسمشر غنی د حکومت لپاره لدی اړخه هم مهمه ده چې د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید شوې ده او د کابل پر فضا نازک امنیتی حالت خپور ده. د مقالې لیکوال وای د کابل د کانفرنس لپاره دا ډیره مهمه ده چې دا غونډه د افغانستان د ملي او والد حکومت د غختلتیا، د افغانستان د نړیوالو متحدانو د ژمنو د دوام او د طالبانو مشرته یو کلک پیغام ورکړي. فارن پالیسی خبرونه په یو بل مطلب کې د طالبان لخوا د ملا عمر د مړینې د موضوع د پټ ساتلو یادونه کړې ده. ولیکي چې طالبان ومنل چې د ملا عمر د مړینې موضوع شاوخوا دوه کاله پټه ساتلې وه. خبرونه لیکي طالبانو د خپل نوي مشر د ژوند لیک د خپرولو له لارې د خپل پخواني رهبر ملا عمر د مړینې د پټ ساتلو اعتراف کړی دی. طالبانو ویلي د دوی د رهبرۍ شورا یو شمېر غړو، قومي مشرانو او دینی علماو د ملا عمر د مرګ د خبر د پټ ساتلو پریکړه کړې وه. ګارډین برطانوي ورسپانې هم د همدې موضوع په اړه مطلب خپور کړی دی. ورسپانه وایي طالبانو پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې دوی له دوو کلونو راهیسې د ملا عمر مړینه پټه ساتلې وه او د دې ډلې یوازې څو محدودو کسانو ته دا معلومه وه چې ملا عمر مړ دی. ورسپانه د طالبانو د اعلامې په حواله لیکلي دي دې ډلې په دې خاطر د ملا عمر مړینه پټه وساتله چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو سره د دوی جګړه په وروستي او پریکنده مرحله کې وه. دا مطلب لیکونکی وایي د ملا عمر د مرګ خبر نه یوازې دا چې د طالبانو په منځ کې اختلافات پورته کړل، بلکې د افغانستان د سولې د پروسې د دوام پړې هم شکونه پیدا کړې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف پلټکی او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه خبريږي. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارې مسؤلان وایي چمتو دي چې په لږه موده کې د دې تذکرو آزمایشي ویشل پیل کړي. د دې ادارې رئیس د مدني ټولنې له یو شمېر غړیو سره د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل دا تذکرې له تخنیکي پلوه ویش ته چمتو دي. دوی ویل دوی دا پروسه به له کابله پیل کړي او درې میاشتې به ونیسي. د مدني ټولنې استازو تاکید وکړ چې د یو ملي پروسه ده او له سیاست دې لرې وساتل شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم له کابو دوه کلونو راهیسې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره د حکومت لخوا څو ځلې ژمنې شوې او عمل پرې نه دی شوی، خو دا ځل د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دې تذکرو ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوې او په لږه موده کې به پر خلکو وویشل شي. د دې ادارې عمومي رئیس همایون محتاط د سه شنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې له استازو سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل چې ډیر ژر به د دې تذکرو درې میاشتنۍ ازمایشي پروسه په کابل ولایت کې پیل شي.
بعضی نگرانی هایی که از لحاظ آمادگی تکنولوژیکی بود، وزارت محترم مخابرات جوابات از زوره برای سب جمهور ارائه کردن.
دا تکنولوژی دا آمادگی و پاکل چیزی نندیخنی موجود وید مخابرات وزارت دا غزابون جمهور رئیس تور کردی. جمهور رئیس پر قناعت کردی او سی هیز تخنیکی بحث نده پاته او منگ دا دی تذکرو ازمایشی ویشلو تا آمادگیو.
خاغلی محتاط وویل د ازمایشي پروسې معنا دا ده چې که په پروسه کې کومه تخنیکی اداري او بودجوي نیمګړتیا په ګوته شي د لمانځه وړلو ته به اقدام وشي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د الکترونیکي تذکرو د ویش په درې میاشتنۍ ازمایشي پړاو کې به نږدې 400,000 کسانو ته تذکرې وویشل شي او په هره تذکره به سباندې $1 لګښت راشي. د برېښنایي تذکرو د ویش خبره په داسې حال کې کیږي چې د حکومت اجرایي ریاست ویلي و چې د دې تذکرو ویش به د اسد د میاشتې په 28مه پیل شي، خو جمهوري ریاست په یوې خبرپاڼه کې وویل چې برېښنایي تذکرې لا هم ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې لري او لا واردو وروسته به د ویش نیټه اعلان شي. خو خلک وایي د دې تذکرو د ویش د ځنډ یوازینی لامل د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافونه دي. د مدني ټولنې استازو وویل د برېښنایي تذکرو ترلاسه کول د ملت حق دی او حکومت مکلف دی چې د خلکو دغه حق ور وسپاري. د مدني ټولنې او بشري حقونو فعال محمد رحیم جامی تاکید وکړ چې حکومت دې دغه ملي پروسه په ملي موازینو برابره پلي او له هر ډول سیاسي لاسوهنو دی لیرې وساتي.
حاکمیت قانون همی است که وقتی برای یک پروسی ملی قانون پاس میشه او قانون باید اجرا شود.
ملی حاکمیت داده کله چې دیوی ملی پروسی لپاره قانون پاس کیږي باید اجرا شي. قانون هغه محل پلی کیدای شي چې دیوی وړې موضوع لپاره ملی پروسه ونه زندگی. دا د وزارتونو ولایتونو او سفارتونو ویش نه دی، دا ملی پروسه ده او خلکو ته باید ورسول شي.
په دې حق له رسنیو راپورونه او پر رسنیو کې د چارو ځینې پوهان وایي چې تر اوسه حکومت د دې تصمیم په نیولو نه دی توانیدل چې په دې تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د دولت ځینو لوړپوړو چارواکو په دې تذکرو کې د افغان د کلمې لیکلو سره مخالفت کړی دی. خو بلخوا د هیواد په مرکز ولایتونو کې ګڼ خلک ګواښېدلي چې که په دې تذکرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي لا اخیستلو به یې ډډه وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره د ناټو لخوا چوټ شوي 8 هوایي ډګرونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. کارپوهان وایي په دې توګه به نه یوازې د افغانستان له لارې سیمه ییز سوداګرۍ بلکې ګرځندوی ته هم ښه زمینه برابره شي. د افغان حکومت چارواکو ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه هوایي میدانونه ښه مدیریت شي په اقتصادي لحاظ به هم افغانستان ته زیاته ګټه ورسوي. سالم احمد صالح پرې رپورټ لري.
پخوا له دغو هوایي ډګرونو چې ناټو د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د مبارزې لپاره جوړ کړی وه پوځي ګټه اخیستل کېده، خو اوس به تر ډیره افغانستان ورڅخه د اقتصادي ګټې لپاره کار اخلي. د دغو اتو هوایي ډګرونو ارزښت $2 میلیارډ ته رسیږي او د افغانستان غوندې د یو هیواد په بیلابیلو سیمو کې جوړ شوي چې په وچې پورې تړلی هیواد دی او د ترانسپورټ لپاره ریل ګاډي یا هم ډېرې پرمختللې لوی لارې نه لري. داود سلطان زوی چې د افغان حکومت لخوا د دې پروژې مشري کوي آزادي رادیو ته وویل چې پر دغو هوایي ډګرونو د $100 میلیارډ په ارزښت پانګونه سوي چې په بیلابیلو تخنیکي وسایلو سنبال سوي دي. سلطان زوی وایي افغانستان کولی سي له دغو هوایي میدانونو د اقتصادي اهدافو لپاره زیاته استفاده وکړي.
دا چې افغانستان ته تحویل شي خصوصي سکتور سرمایهګذاري لپاره دا آماده چې یو ځینې میدانونه یا ټول میدانونه د یو اقتصادي کړۍ په حیث د افغانستان د لوی اقتصاد او د سیمې او د ټول مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا په منځ کې د یو واقعي اقتصادي پل په حیث دېنه ډېره ښه استفاده کېدای شي. چې د دې لپاره موږ اوس څېړنې روانې دي او آمادګیانې نیسو، مګر په شرط دې چې دا سم مدیریت شي. د دې باندې د زورواکانو د نورو چپاونو لګول چې هر څوک به هر شی پری کړي ورنه او تسلیخ پی کړي او ځان ته به یې وساتي. دا کاغه کار وشي بیا نو دا به لویه ضایعه وي.
امریکایي تورن جنرال تورد سیمونایت چې د افغانستان له امنیتي سکتور سره د $5 میلیارډ په ارزښت د مالی مرستې نظارت کوي وویل د دې پر ځای چې دغه هوایي میدانونه وتړل سي تیر کال یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره افغان لوري ته د ورسپارلو فیصله وسوه. د یوې دا کار د دې لپاره وسو چې د افغانستان اقتصاد چټکه وده وکړي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې ویاند ویلي دا مهال د افغانستان له موجوده هوایي ډګرونو هر اونۍ 130 داخلي او بهرني الوتنې کیږي. د ویل هر میاشت تر 45 زرو زیات مسافر داخلي سفرونه کوي، حال دا چې په 2013 میلادي کال کې اندازه د میاشتې 200 زرو ته رسیدله. داود سلطان زوی وایي دغه هوایي ډګرونه د کرنې، سوداګري، ترانسپورت او د سوداګري په برخه کې د افغانستان له بسیاین سره مرسته کوي.
د امکانات موجوده کی له افغانستان په ځینو برخو کې دا ستراتیژیک موقعیتونه لري او د هر برخې د کرنې، د تجارت، د ترانسپورټیشن او د نورو اقتصادي تحرکو لپاره بهترین مرکزونه ګرځېدای سي او د دې په دور د یو هستې پایس او په دور کې نور اقتصادي کړۍ جوړېدای سي چې هم د افغانستان د مختلفو سیمو د پراختیا لپاره، هم د ټول افغانستان د اقتصاد او د لوی اقتصاد په اړه د دې رول ډېر کلیدي رول کېدای سي چې تراسي.
په پام کې د افغانستان د خپل هوایي قلمرو د کنټرول مسولیت د 2018 میلادي کال له پایله پر غاړه واخلي. د امریکا حکومت چې دغه قلمرو مسولیت د یو تړون لمخه له 2001 میلادي کال راهیسې پر غاړه درلود، خپل قرارداد په جون میاشت کې پای ته ورسوه. د روان میلادي کال تر پایه به د جاپان حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې پر مخ بیایي. په افغانستان کې یو له دغو اتو ډګرونو د کندهار هوایي ډګر دی چې پرمختللی او مجهز ګڼل سوی دی. دویم په هرات، دریم ډګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې دی، څلورم په مزار شریف کې، پنځم په ګرام هوایي میدان دی، شپږم په جلال آباد کې دی، اووم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پروت دی، اتم د هلمند باسشن هوایي اډه ده چې بریتانوي پوځیانو ورڅخه استفاده کوله او وختي له افغان اردو ته سپارل سوې ده. دنی امنیتی تحلیل کوونکی وایي افغانستان شاید دا توان ونه لري چې د دغه هوایی ډګرونو ساتنه وکړي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000022 څلور درې شپږ یو او یا هم 00 4022 11 2 4 1 1 5.
د امریکا بی پیلوټو الوتکو تیر شپه د پاکستان د افغانستان پولی تنګ دی په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز حمله کړې ده او ګڼ شمېر کسان یې وژلي دي. ل پی خبر پیدا ازادي راډیو همکار زبیح الله شفق رپورټ راستولې ده.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولی ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د ترهګرو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکو د چهارشنبه په شپه ناوخته د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله د داخلو په کروندنو سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې د لومړنیو راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 وسلوال مړه او 3 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا بی پیلوټ الوتکو په دې سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په نتیجه کې د کور ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د شمالي وزیرستان یوې خبري ځای سرچینې چې نه غوښتل نو موږ خبر شي لازادي راډو سره په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ، خو د وژل شو توریستانو د هویت او شمیر په اړه سونه وویل. په عین حال کې د شمالي وزیرستان یو ځای امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید په نتیجه کې د 15 ترهګرو د مړینې پخلی کړی دی. له بلې خوا بیا پاکستاني رسنۍ د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو په حواله وایي چې په وژل شوو کې ځینې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. شوال او د داخل د شمالي وزیرستان لرې پرتې غرنۍ سیمې دي چې له افغانستان سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله د حقاني شبکې په ګډون ډېری وسلوال دې سیمې ته تښتېدلي او له دې ځایه په افغانستان او پاکستان دواړو کې تروریستي بریدونه پلانوي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې پر میشتو ترهګرو دا برید په داسې وخت کې کړی چې 13 ورځ د امریکا د ملي امنیت سلاحکار اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو غوښتي چې د حقاني شبکې پر ضد کلک اقدامات وکړي. د شمالي وزیرستان په دې لرې پرتې غرنۍ سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني پوځیانو په کې له 13 ورځو راهیسې ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. پاکستان او امنیتی ځواکونو چې د تیر میلادي کال له جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي دا کوي چې د شمالي وزیرستان نوي سلنه برخې له ترهګرو پاکه کړي، زرګونه کورنۍ او بهرني وسله والې وژلي او د هغوی نټورک یې له منځه وړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورید. خبرونه په دوهمه برخه کې په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو پر غوښتونکو د موضوع په اړه ریپورت درته لرو، خو اوس اته نیمه بجې دی. له اسد الله لودین څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فراه د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو په بکوا، ګلستان، بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې لږ تر لږه لس ستر مرکزونه جوړ کړي او خپل بیرغونه یې پرې پورته کړي دي. د افغانستان حکومت پرون پر پاکستان غږ وکړ چې د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ګروپونو پر ضد صادقانه مبارزه وکړي. د فاریاب لپاره د طالبانو والی قاری صلاح الدین ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې خبرپاڼه وایي قاری صلاح الدین د دوشنبه په شپه د هرات د چنډنډ ولسوالۍ په لاره کې نیول شوی دی. د امریکا یوې بې پیلوټه الوتکې تیره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یوه مرکز برید وکړ او 15 وسلوالې ووژل. د امریکا د کانګرس دوه عمده دیموکراتانو باب کیسی او کریس کونس پرون سه شنبه له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د سربیا او چک جمهوریت صدر اعظمانو الکساندر ویچیچ او بهوسلاو سوبوتکا پرون په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. بلخوا ګڼ شمیر غیر قانوني کډوالو پرون سه شنبه د هنګري د پلازمېنې بوداپست ښار د ریل ګاډي مرکزی تمځای ته مخامخ اعتراضي مظاهره وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په آذربایجان کې د خبریالې خدیجه اسماعیل واده زندانی کېدو حکم د بشری حقونو او د مطبوعاتو د ازادۍ د محدودولو نښه وبلله.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر وایي د غیر قانوني کډوالو په مسأله کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران د اروپایي اصولو او ارزښتونو په خلاف کار کوي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پرون په سلووینیا کې له ژورنالیستانو سره په دې اړه خبرې وکړې چې جزئیات یې د فرشته جلالزی په ریپورت کې اورو.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو پرون د سلووینیا په بیلت ښار کې خبریالانو ته وویل چې د ارقامو پر اساس جوړې شوې پالیسۍ په څرګند ډول ناکامې شوې او زړو سیاستونو یوازې د انسانانو قاچاقوړونکي او کډوال هڅولي چارو پاته ولاړ سي. پیټر سیارتو وویل دلته موږ په بیلت کې د بلغاریا، سلووینیا او د مقدونیه د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ومنله چې د بالکان په لویدیځو هیوادونو کې د کډوالو له امله وضعیت ډیر بحراني سوی او د دې لپاره باید د اروپایي اتحادیې لخوا ګډ ځواب وویل شي. نو موږ د اروپایي اتحادیې له غړو غوښتنه وکړه چې د بالکان د لویدیځ بلاک په اړه ډیر ژر په بوداپست کې یو کنفرانس جوړ کړي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر ژغ وکړ چې اروپایي اتحادیه باید په خپله خاوره او شاوخوا هیوادونو کې چې د اتحادیه غړیتوب نه لري د کډوالو وضعیت ته عاجل ځواب پیدا کړي او پر اروپا له دې عمله موجود فشار را کم کړي. د هنګری د بهرنیو چارو د وزیر په وینا ټاکل شوی چې د مرکزی اروپا په هیوادونو کې د کډوالو ستونزې ته د حل د هڅو د هماهنګۍ لپاره په لوکزمبورګ کې غونډه وشي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې په بوداپست کې د اروپایي هیوادونو د غونډې د جوړېدو ژغ کړی چې ګڼ شمېر غیر قانوني کډوالو پرون د بوداپست ښار د ریل ګاډي مرکزی تمځای ته مخامخ اعتراضي مظاهره وکړه. دوی په ریل ګاډي کې تر جرمني پورې د تګ اجازه غوښته. لشت لژه زرتنه غیر قانوني کډوال چې د بوداپست ښار د ریل ګاډي د تمځای په وړاندې راغون شوی وو، ټیکټونه یې خوځول او د جرمني نارې وهلې. دا کسان د پولیسو تر کلابندۍ وروسته ټول کښېنستل او د ناستې اعتراض ته دوام ورکړ. د هنګري چارواکو په پیل کې د بوداپست ښار د ریل ګاډي تمځای بند کړی وو او تر بیا پرانیستل کېدو وروسته یې کډوالو ته د ورننوتلو اجازه نه ده ورکړې. لشت لژه سل پولیس د دې تمځای د ساتنې لپاره په سیمه کې په دنده ګمارل شوي دي. له بل پلوه د چک جمهوریت صدر اعظم ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د غیر قانوني کډوالو ستونزې ته ګډ ځواب پیدا کړي. د چک جمهوریت د صدر اعظم په وینا د مسلې ته انفرادي حل موندل به د اروپایي اتحادیې تر ټولو ستره تیروتنه وګڼل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې دنساف پلاټه کې دغه خبرونه مو د خوست ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړی کړی ده. ډګروال علي شاوای له لاسو کلونو را په دې خوا په داسې حال کې چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي امر ام پلاس کده دی وی نومرې زمکه په اخیستو په سرګردانه ده.
نوم می علي شمن دوه د خوست مرکز نه څلوره ټکال کې مالی کرزي سم عمل واخیستل د سرپنۍ چې ما پور نه درلوده او هم چې نن مرحوم پټان صاحب فوق العاده امر وکړ چې یو پروژه ورنومره مدیر غلامی نمید خپل ځان ته نور خلکو ته په پیسو سره نمرې ورکړي هغه چې افشا شو هغه وتښتېدو ما اسناد هم ورک شول یو پروژه چې دوی سکچ کړی و او کابل ته لګلی د منګوري لپاره هغه تر اوسه نه راغلی موږ منتظر وو اوس به بي سره چې راغلی دی هغه نه وشته کړ دی یو زرو یو سل دوه نمبر مکتوب دی پنځم د پنځم میاشتې
دغه امرونه چې تاسو ته درکړي په کومو پروژو کې دي خلک دغه پروژو کې ځای پر ځای شوي او کنه
دغه نه 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 دغه پروژه چې نوی سکچ شوی ده او نقشه ترتیب د خلاصه شوی د دغه لیګل د منظوري د پاره کابل ته د پروژه د سرحدي لوا شاته یو سل درې نمرې توزیع شوي بلکې منده یو سل اتهویشت نمرې پاتې دي د هغې نقشې او شیانې کابل ته لیږلي دي موږ زه ورته منتظر پاتې کیږم چې کله راغلل هغه کې دوا نمره راکړم
اوس تاسو دا اندېښنه لرئ چې کوم امرونه چې درکړي یا چارواکو نه مو اخیستي باطل شوي دي موږ د ډګروال علي شاه دغه ستونزه د خوست د والي لویان مبارز زدران سره طرح کړه
والي شاه په نوم باندې حکم کړ چې تاسو سره ټلیفوني اړیکه نیولې او د یوې نمبر ځمکه په ارتباط یې خپل اندېښنه څرګنده کړې ده د زموږ د معلوماتو په اساس چې د نوموړي سره مو اړیکه ونیوله په 1943 کال کې د وخت د ولی مرحوم میراج الدین پټان څخه د وی نمبر ځمکه امر ترلاسه کړی و ولی د هغه معلوماتو په اساس چې هم د اوس زما سره د شریک کړل دغه امر په شاروالۍ کې د موظف کمیسیون لخوا نه دی تر شوی چې د هغې په اساس دې بالاخره دته ته روپه ورکړل شي او بیا د بانک پیسې تحویل کړي او ځمکه دې د په نوم باندې ثبت شي له هغې وروسته وویل چې بیا هم هڅه وکړه چې د نورو ولی صاحبانو سره د سرپرست ولی طاهر خان صبري صاحب سره د هغې نه وروسته د نورو نویو نعیمي صاحب سره هم دا موضوع شریکه کړي او هغوی دا ژمنه ورکړي چې که په راتلونکي کې کومه پروژه تر کار لاندې ولري دته به له سره نوی امر ورکړي او د یوې نمرې ځمکې مستحق به ګرځوي خو تاسو پوهیږئ چې په خوست کې ځمکې کمې دي رهایشي سیمې کمې دي غوښتونکي او تقاضا بیخي ډېره لوړه ده نو په همدې اساس باندې ولایتي ادارې ته ډېره ستونزمنه خبره ده چې ټولو تقاضا کوونکو ته د دوی د خوښې وړ ځمکې ورکړي نمرې دې ورکړل شي خو بیا هم زه د ولایتي ادارې په استازیتوب محترم ولی شاه ته ډاډ اطمینان ورکوم چې که په راتلونکي کې کومه رهایشي پروژه د جلالتماب جمهور رئیس د حکم په اساس باندې په خوست کې منظوریږي نو موږ به د ولایتي ادارې محترم مشرتابه ته د دغه ستونزه د دغه بیوزلی مشکلات حل زله او سرګردنی په نیخ په نوغه سرورسو او کوشش وکړو چې د دل پر یو نمره نوی نمره زمکه ترلاسه کړو. ولې دا وخت په خوست کې رهایشي زمکه نشته چې دغه په اساس د محترم ولی شاه سره مرسته وشي او د زمکه هم په قانوني لحاظ باندې ځکه تفلیت شوې نه ده چې د یوازې د مرحوم رجدین پټان دی وخت امر او لاسلیک ترلاسه کړی ولې نور نه د شروالۍ له مذب کمیسون څخه تېره شوې نه یې هم بانک ته کومه تعرفه وړي او نه یې هم د هغې تعرفو په اساس باندې کوم ټاکل شوی د ځمکې پیس دخل کړی چې د هغې په اساس دای د نمرې مستحق وګرځي. یعنې ده یوازې دا هڅه پیل کړې ده او دا کوشش یې کړی دی چې د نویو ول صاحبانو نه نوی امر ترلاسه کړي او بالاخره نوی نمره ترلاسه کړي. خو دا مهال موږ کومه رهایشي پروژه ترلاسه لاندې نه لرو. که په راتلونکي کې کومه رهایشي پروژه بیا هم وایم چې که د جلسما جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې منظوره شوه موږ به کوشش وکړو چې د ولایتي ادارې مشرتابه ته د دوی وزلي او
دی وایي اسناد ټول مرایل طی کړي دي او هغه اسناد چې دای په لاس کې لري امرونه کوم امرونه چې اخیستي دي هغه ټول باطل شوي. دا مسله څومره واقعیت لري؟
وروره ما تاسو ته مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه د اسنادو مراحل هغه وخت مکمل کېږي کله چې د ولایت والي صاحب دته امر ورکړي هغه ځي شاروالۍ ته. په شاروالۍ کې شاروال صاحب راجي کوي بل اړوند موظف کمیسون ته چې دا موظف کمیسون د بېلابېلو ادارو څخه تشکیل وي په دې کې د امنیا قوماندانۍ څارنوالۍ د شاري پراختیا ښاروالۍ او د ولایت مقام په د ولایتي شورا په شمول باندې استازي موجود وي دغه ټول یې مکمل لاسلیک کوي. له هغې وروسته بیا بیرته د ښاروالۍ ریاست ته راجي کېږي. د ښاروالۍ ریاست دوی ته بیا یوه تعرفه ورکوي. د همغه تعرفې په اساس چې کله دی بند پیسې تحویل کړي نو موږ هغه وخت ویلی شو چې په قانوني لحاظ د ده اسناد او مراحل بشپړ شول. ولې دا چې د ده سره یوازې د پټان صاحب یا د هغې نه وروسته یو بل والي صاحب په وخت دغه امر موجود دی چې شروالۍ ته راځي کړی دی دې ته مونږ د مراحلو بشپړول نشو ویلی او دا په قانوني لحاظ باندې خورا نیمګړی اسناد دي. دا چې وروسته ولیان صاحبانو هغه امرونه نقیض کړل دي علت یې دا نه دی چې خدای مکړه یو ولي چې راشي د بل ولي په ځای باندې د هغه قانوني اسناد چې دي هغه مستردوي. دلیل دا دی چې په اوس وخت کې رهایشي پروژه شتونه لري چې د هغې په اساس د ډګروال صاحب ولي شاه او یا د نورو ورته بېوزلو کسانو سره دې مرسته وشي. خو زه بیا هم تاسو ته ډاډ اطمینان ورکوم چې کله هم چې نوي پروژه دلته منظور شي د ویش لړۍ پیل شي دا خپله د خود دی به ویني دی د موږ ته مراجعه وکړي موږ ولي صاحب ته د داسې پراژ د عذر وړاندې کړو او د یو مستحق په توګه به ورته وړاندې کړو چې دغه سړی څو کله د نمرې په لټه کې دی ترڅو د ته یوه نمره ځمکه ورکړل شي.
زدران صاحب د علی شاه خان غواړي یو ځل ولایت ته درشي او له والي صاحب یا مقاماتو سره وګوري تر څو ستونزه هواره شي. دا وایي چې دا ستونزمنه ده چې دوی بیا له والي صاحب سره وګوري. آیا داسې زمینه تاسو ورته برابرولی شي؟
هر کله اول نه د خوست د ولایتي ادارې ټول ریاستونه دفترونه د همدې ولس د خدمت لپاره رامنځته شوي دي. د ټول ولس په وړاندې خپلې دروازې پرانیستي دي. یوازې والي شاه بلکې هر هغه څوک چې د ولایت په هره برخه کې ستونزه ولري مشکل ولري او د هغې د حل په لټه کې وي کولی شي په ډېر ډاډه زړه سره ولایت مقام ته تشریف راوړي د ولایت مقام نه نورو اړوندو ادارو ته تشریف راوړي. انشاءالله چې موږ د خپل ولس په خدمت کې یو او دا مهور دی دا مو ایمان دی چې هر هغه څه چې موږ ته د قوانینو په وړاندې کې د اجازه راکړي چې د خپل ولس ستونزې حل کړو په هغې کې به هیڅ نه وس تنبلي او غفلت ونه کړو بلکې موږ مسؤلیت او مکلفیت لرو چې د دوی په وړاندې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړو.
کېدای شي چې دوی سره همکاري وکړي چې ولایت ته درشي او دوی راهنمایي کې یا لارښوونه یا سپارښتنه ورته وکړي چې کوم کارونه باید وکړي.
ما په ډېر واضح ډول سره تاسو را وویل چې د ولایتي ادارې ټولې دروازې د ولس په وړاندې خلاصې دي. نه یوازې چې د ولې شاه بلکې هر فرد چې مشکل ولري ستونزه ولري قانوني غوښتنه ولري دوی کولی شي په ډاډه زړه زموږ د دفترونو ته ادارو ته تشریف راوړي. انشاءالله موږ دوی په خدمت کې یو.
دوی څه وخت درشي تاسو ته؟
کولی شي علي شاه ته زما د ټلیفون شمیره ورکړي دوی زما سره اړیکه ونیسي موږ یې په خدمت کې یو.
تاسو هم کولی شي خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 8 290 20.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ وو باندې بس
په فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلو چې د پوهنې او معرفت په برخه کې خپل ستونزې شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مونږ سندوم راځي ستاسو پیغامونو په پګړو وورو.
برابر تقریبا
عبدالسلام دی پکتیکا ولایت نه خبر کوم. دی خوشامن ولسوالی دی پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالی زه په تماس کې یم. زما دغه پیغام د ورور دغه د معرفت په برخه کې دغه د موږ علاقې ته چې دا څه مکتبونه دي دي خوشامن ولسوالي او بله ولسوالي چې دي مکتبونه فعال شوي دي. هېڅ مکتب نشته، نه یو کتاب شته، نه یو هلک شته، نه یو ماجد شته، نه یو شی شته. د مکتبو پیسې روانې دي. دغه مشیان چې دي موږ د هلته دي مانا که وکیلان صاحبان دي، که رئیسان صاحبان دي، که ولسوالان صاحبان دي، طالبان یې ګډې سره راباسي دفته وختل طبیعت یې سره جلا کوي چې هر کال تنخوا روپۍ راوځي هغه نیمه یې د ولسوالانو په جیب کې واچي، نیمه یې وکیلانو په جیب کې واچي، نیمه پیسې طالبانو ته ورکړي هغه یې په جیب کې واچي. نه کتاب شته، نم یو هلک تر اوسه یو سبق ویلی دی، نه یو خط ویلی دی، نه کتابونه چې راغلي دي. په هغه رقم کتابونه په ګودامو کې پراته دي. دا یو کتاب په ټول ولسوالي کې، نه په ماجد کې شته، نه په یوجي کې شته. یو ځای خو مګانه که په اول کال باندې لالږ لږ یو داسې یو مکتب بچي دي، هغه به هم په خیمه کې یو شی نهشته. نو وروره دي ما دغه پیغام داسې دغه حکومت دي پوښتنه وکړي، څېړنه دي وکړي دغو ولسوالیو چې دا مکتبونه شته که نهشته، کله چې پیسې روانې دي هغه یې دغه خاینان خوري. وسلام.
زالم خان زابل ولایت ساجل ولسوالی خبره کوم. موږ معلومان دا ونیا سکیږي چې تنخواه یې نه ده اخیستې. معلومان ډېر در بدره دي او درسو ترلاسه مې زړه نه وځي، شاګردان هم نه راځي. نو د خواهش کوم چې دا ټول مسؤول چارواکي خبر شي او د معلومانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زاد غفور د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ خبره کوم. موږ د معروف ولسوالۍ کې یو مکتب هم نه دی فعال. معروف تصویر دا هیله ده چې معروف ته یو سم هر تر واسي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي د رادیو کارکوونکو څخه دا هیله او ارزو لرم چې زما پیغام زموږ د افغانستان او لوړ پوړو مشرانو ته ورسوي. مداحله ده چې خپل اداري فساد کې ډېر بیړه وکړي، چې خپل اداري فساد ورک کړي. اداري فساد مرادي خوا ته خپل په ولس باندې پام وکړي، خپل ولس ته فکر وکړي. ولس مو په وینو کې لمبېږي، ولس مو در بدر دی، ټوک ټوک دی، زهیر دی. دا به کله ته څه زړه ښه کړي، کله به څه څه مهرباني د دغه وغواړي چې زموږ په سر لاس ونیسي، موږ ته سره همکاري کوو. چې ولس خوشحاله نه کړي، ولس سره کومک ونه کړي، ولس سره همکاري ونه کړي، د ولس په سر لاس ونه نیسي، د ولس ورځ کې ساتي فکر ونه کړي، هېڅ وخت دا دولت نه جوړېږي، نه جوړېدای شي، نه د حکومت کوای شي، نه به حکومت به د ولس وکړي. خپل اداري فساد ورکی پر ځان اصلاح کی ولسی نظام خوشاله کی ولسی نظام کې د هم حکومت کوي چې هم ملک جوړوي چې خپل ټوک ټوک ملک مبالا زیروي د خپل ولس مزیروي د خپل کندیان او مشفاهم مدیرو په فکر وکي نو نسای څخه ګیره دی نه مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دوستان زمادہ پیغام ہیرے کے چلوڑ مقامات پہ ورسوی دے غزنی پولے کی دے مقبر پولیس والے کے ہر روز مگ دلی شہیدان یو چی دے ملی اردو دری او سلور موٹر تل پروشان تا ولاروی او چی گروبانی خرسوی بد بختانا چی دا ہر دے پتر او دی ملت پوینو باندی یو شیر غلی دی او بیا لدی ملت سر دیر غش خیانت کی دا درتا خرچی دا سور پوک مقابل کے ہیرے کے چلوڑ مقامات دا
افغانستان کے وجود لري د دې غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې په خپل ولایتو کې په دندو ګمارل شوی دی. دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نزاوی د خلکو سره فعالیت د دولت په وایسته باندې د دولت په اوجه باندې د هغو سره شخصي نزاوی فعالیت هغه په یو بل نامه باندې تورنی د هغو کسانانو سره شخصي نزاوی فعالیت چې هغه په دولت کې وایسته نه لري په دولت کې قدرت نه لري بیا کوم خلک دي مظلومان او غریبان خلک دي ځمکې هم د هغو خلکو د لاندې کېږي زور ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي بې معنی بې پښتنې بې درویژنې نو د اشرف غني صاحب څخه مې غوښتنه ده د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت د هر ولایت ته په نورو ولایاتو کې په دندو باندې وګماري او هر ولایت کې د نورو ولایاتو د راوصل سي نو به دغه قومي او شخصي نظام ورک سي او کچیر داسې عمل نورم جریان پیدا کی هغه به قوم او به وایسته خلک او سی په حکومت کې رتبه نه لري نو هغه مجبور کیږي چې هغه د دولت مخالفین سره ځای شي نور مو وخت نه سم السلام علیکم
السلام علیکم زاد المند ولات خمرجس خبر کوم ور ګر لسکاله کیش د غریش عمومی دان تک شنوول د خانغه پنامه دی د رئیسات دیاری دی چې ورور ور مرجا ګر د وچه کړیو څکو بنسته تاسو راځي د کشنی از د شنغزا کوشتن بلکره پر مخه وچه څکو بنسته هر ورځ په یو نامو په بل نامو بو چې برخره پیګا چې پر وبو تجارت شروع کړی دی د کانال پر وبو پر وبو باندې د بوغرا پروبو د المن پروبو تجارت شروع دی وروره د دې دولت همش به زار دا دولت به له فساد به له رشوت به له ولار نه لري د ګریش راونه چې په یو کې وشترین نه سن کول څه نه شي سار پر پر سره سرور خلګي خپل ته وار نه رسي د وروره دوه څه دا و څنګه چې په غنی دي چې د فساد رو کوم دا سم تر تر کلځ در باندې فورش پاو غړول وروره د ما خبرو ورسه وسلام
السلام علیکم مند آزادی ریڈیو ته دا غشتنه ده چې څنګه په ټاډر کې په ویش کې دا مالیه والا راغلی چې څلور تنځه مانی مان دي چې ما دا غواله چې دا مالیه چټولې دا وسته وش پښته او دکان په دا مونږ کې چې دا ته اره وته دی وای چې درې درې زره افغانۍ غواړم او موږ وای چې موږ ورو افغانستان بانک ته وای موږ ته ویرا کوي دا دا وزي خپل کوروت ویلو او افغانستان په دغه کېږي دا د فاره د مالیه وزیر د فاره دا غشتنه لرم چې دا ته کوسي دا د وته وسی زه درې زره افغاني پر ارث کوم باندې غالي په ومندي کې دا وسته و ځکان دي مبارتي حساب سره و موږ ترې چې موږ وړو افغانستان بانک ته ویا مشترک وي ډیر مننه
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم افغانان او افغانستان هغه مخته کولای شي موږ د خپل تولیدات څخه ګټه واخلو او د خپل هیواد تولیدات نور استعمال کړو نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان څخه مخته کولای شي سوچ هر ملک چې خپل هیواد تولیدات څخه خپل ولس ګټه اخلي هغه رانیسي هغه ملک پر مخ تللی وي نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپل تولیدات څخه استفاده وکړو موږ به راتلونکي پرمختللي هېواد وي افغانستان او که نه وکړو د خپل تولیداتو څخه د بهرني هېوادو سره وړو
نو موږ به ورسته پاتې هیواد یو. دا دې چې ټول افغانستان د خپل هیواد د تولیداتو څخه چې کوم څه جوړیږي د هغه استفاده وکړي، چې خلک پر کار شي، نوې کارخانې جوړ شي او پرمختللی افغانستان ولرو. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. سره سلام علیکم ماده پیغام له زو شمامت استاذ ایرات ولایت ته خبرې کوم. موږ د لارې له امنیت چې ډېر په آزادې په لارې مغلقه ته کوي او تالی په نامه مکته کوي، د پولیس په جامه کې مکته کوي، د ملي اردو په جامه کې مکته کوي. موږ ډېر په آزادې ډېر په تکلیف یو. موږ د حکومت له چارواکو چې دا هیله ده چې د لارې له امنیت ونیسي، دوران بېچارهګان کته کوي، بیا ډېر سخت ظلمونه ورسره کوي. بیا یې وروسته کورو ته زنګ وهي چې تر پنځه لکه افغانۍ رالېږي، سړی بند خوښې کوي، کنه نو سړی وژنو. نور موږ چې ډېر په تنګ یو، ډېر په تکلیف یو، د موږ غمه باید حکومت وخوري او که نه خوري نه چې موږ د شرګان څه وکړو. د لسو زرو په مسلمانانو د پنځه لکه افغانۍ اخلي، بیا ورې دوره ظلمونه ورسره کوي، کتاب وکیا چې پسپس وکیا چې نور راته بېخي له خپل ژونده په تنګ یو. وسلام
السلام
مسلم یار، خبر کوم د ننګرهار نه. زما د چارواکو نه دا خواسته چې دای دا پوسټه یا هر څوک چې دا ټول خرڅي او چې غریب خلک دی، هغه په اردو کې دی، په ملي پولیسو کې دی، په سرحدیانو کې دی، هغه غریبان په کمري بیا دی، یو لک روپۍ ورکړي یا 500 سره ولا مړ هم څنګه راځي ته غریبانو په دشت کې پراتی دي. زما د دیونه هیله ده چې چرته تاسو نشي ساتل همدغه پرچوانات موهبه وطن خلک دی، هغه تر شي دوستو وګوره چې ټول علاقه خپل پاک کړه. په دې نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپل علاقو ته پاتې یو د دې وطن حفاظت وکړي. السلام،
السلام علیکم. زه غواړم چې په هلمند کې قرارې راشي. د دغه هلمند خلک موږ غواړو که امنیت یې ملي رئیس که والي صاحب یې که قومندان صاحب یې، داسې نه دي دې کارونه نه کوي. دلته راشي هلمند خو مطلق نه ولا دی، د بل زامن دي زنګیر دي. په مساکلا کې تقریبا شپږ سوه اویا کسه کېږي په شهادت رسېدلي. په نوزاد کې که دته وایم چې 200 په شهادت رسېدلي، هم پولیس رسېدلي. د هغوی بلې خوا خو موږ صدرت نه معلومېږي. موږ غواړو چې که کرارې راولي په هلمند کې زاړه خلک دي ځای پر ځای کوي. موږ د دې څخه ډېر خوشحاله راشي رئیس جمهور صاحب څخه، د شرفني صاحب څخه، د ډاکټر عبدالله څخه. السلام علیکم. بله، السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. زه حمزه د هلمند ولایت تناوید ولسوالۍ نه ستاسو ته پیغام پرېږدم. موږ د ناوې په ولسوالۍ کې دغه طالبانو هېڅ شتون نشته او ښه امنیت دی. او موږ د حکومت څخه دا هیله کول ته ښه پروژې راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام،
سلامونه نیکې هیله او کرامات. صدیق الله نه زابل څخه. زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دی چې په زابل کې د بیکاری واجه زیاته ده او ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي.
زه د یسودو د اډی د کلي نه خبر کوم. زمونږ کلی کې برق راځي او زمونږ د کلي مشران ډېر ضروري اخلي، نه پوهېږم چې دا څه شي اخلي. دا ډېر زیاتې دی. وسلام،
زده غزنی ولایت نه میرویس خان وردا خبره کوم. مالک کورانی درې تنه اطفال چې د لاس کلو عمر لري، د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالي او هزارګي محکمه. د هزارګي سرنوالي کې په محبس کې دوه کاله کېږي چې په زیرزمینی په زندان کې اچولي دي. د دې سرنوشت نه معلوم، د دې حیات یې ور برباد کړو. د غزنی په ولایت کې په پښتنو باندې تجارت شروع دی، د هزارګانو لخوا. دلته محکمه هزارګي، سرنوالي هزارګي، پولیس هزارګي دي. په دولت کې ډېر فساد اوج ته رسېدلی دی. موږ شکایت نه اوري. څوک موږ هیله کوو د خبریالانو، جرنالستانو نه چې د غزنی ولایت په پلاسه کې د دوه میاوزې اړوند ته مابحث د اطفال دی چې د زرزمینې کې زموږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نورې رانه غواړي. موږ هیله کوو له یونامه له بینالمللي ټولنې چې د دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام.
دوستانو ستاسو نظرونه شکایتونه او ګیلې مو د خبرې کړې. د خبرونه مو همدومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.